السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې په دې خبری مجله کې تاشکند نن د یوې لوی غونډې کوربه دی. افغان ولسمشر هم ګډون پکې کوي.
ولسمشر په ناسته کې ګډون کوي. ډېر زیات بحث پر اقتصادي راکړه ورکړه باندې ورټول.
افغان حکومت وایي د وسلوالو مخالفانو همکارانو ته له دې وروسته سزا ورکوي.
هر هغه څوک چې په جګړه ییزو شرایطو کې د دشمن سره مرسته کوي هغه ملي خیانت دی. هغه د ملي خیانت په جرم باندې باید محکمه شي.
د ننګرهار په رسنیو کې پاته د ګوتو په شمیر خبریالان وایي
خبریالان امنیت ته د پاملرنه وکړي او له ښکېل غواړو سره هم غواړم چې خبریالان د نه په نخه کوي.
او اروپایي ټولنې له اقلیم سره د مبارزې لپاره نوی پلان اعلان کړ. نن پنځشنبه د چنګاښ څلرویشتمه او د جولای پنځلسمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. دا خبرونه د افغانستان او نړۍ په خبرونو پیلوو. امریکا روانه میاشت د هغو افغانانو ایستل پیلوي چې دوی سره یې کار کړی. د طالبانو له لوري د افغان کمانډویانو د وژنې پیښه غندل شوې او د پاکستان له پارلمانه غوښتل شوي چې د شکنجې د مخنیوي قانون تصویب کړي. بشپړ خبرونه. جک پولیو امریکایي چارواکو دا خبره تایید کړې چې د بایدن اداره غواړي د هغو افغانانو ایستل افغانستانه د جولای په وروستۍ اونۍ کې پیل کړي چې له امریکایي پوځیانو سره یې د تیرو نږدې شلو کلونو په موده کې کار کړی دی. چارواکو اسوشیټډ پریس آژانس ته ویلي دي چې لومړی به هغه کسان چې د امریکا له متحده ایالاتو څخه یې د کډوالۍ د ویزو غوښتنه کړې ده و ایستل شي. پر ولسمشر جو بایدن د کانګرس د غړو له لوري فشار دی چې دغه افغانان چې له امریکایي پوځیانو سره یې مرستې کړي دي د امریکایي پوځیانو تر وتلو مخکې له افغانستانه بهر کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره اونۍ اعلان وکړ چې ټول ځواکونه به یې د اګست تر اخره له افغانستانه ووزي. د امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو لوري د یو شمیر افغان کمانډوز واکونو علني اعدام وغانده. د سپینې ماڼۍ ویاند نیټ پرایس دا ناوړه عمل وباله. ښاغلی پرایس پرون وویل واشنگټن د هغې ویډیو د رښتیاوالي په برخه کې شک نه کوي چې طالبان 22 تسلیم شوي افغان کمانډویان پکې وژني. سی این این تلویزیون دی ویډیو د تایید شوو تصویرونو په استناد راپور ورکړی چې دا پیښه د جون په میاشت کې د فاریاب په دولت آباد ولسوالۍ کې شوې ده. په دې ویډیو کې معلومیږي چې تر جګړې وروسته کمانډو سرتیری تسلیمیږي. بیا په ویډیو کې د دې کمانډویانو جسدونه پر ځمکه ښکاري. طالبانو بیا پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا ویډیو سمه نه ده. د بریتانیا د استخباراتي ادارې ام آی 5 مشر وایي چې د القاعده خطر په افغانستان کې له منځه تللی دی. کین میکالم پرون په لندن کې ویل په افغانستان کې شل کلونو هڅو ډېرې ژورې اغیزې لرلې دي.
د القاعده تروریستي شبکې بنسټ چې په 2000 کال کې موږ په پراخه کچه ورسره مخامخ وو له مودې راهیسې له منځه تللی دی. زه غواړم چې د هغو پوځي همکارانو درناوی وکړم چې د دوی د زړورتیا او قربانۍ له کبله مو دا مهم څه ترلاسه کړی دي.
په افغانستان کې د تیرو نږدې شلو کلونو په ترڅ کې د برېټانیا شاوخوا 3500 پوځیان وژل شوي دي. برېټانیایي چارواکو تیر اونۍ ویل چې د دوی تقریبا ټول پوځیان له افغانستانه وتلي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر جورج دبليو بوش له افغانستانه د امریکایي او ناتو ځواکونو وتل یو تیروتنه بللې. ښاغلی بوش له جرمني رسنۍ دوچویل سره په مرکه کې پرون وویل دا ویره راسره ده چې افغان جونې او ښځې به له سختو مشکلاتو سره مخامخ شي. ټاکل شوې ده چې د سپتمبر تر 18 ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووزي. له نن نه نږدې شل کاله مخکې د جورج دبليو بوش د واکمنۍ په وخت کې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو د طالبانو رژیم په کابل کې رنگ کړ. د هرات په کروخ ولسوالۍ کې د پاشدان د اوبو د بندو جوړېدو چارې د ناامنیو سربېره روانې دي. د اوبو د ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک ازادي راډیو ته وویل
پاشدان بند د جوړولو چارې په چټکۍ سره روانې دي چې تر اوسه پورې 50% چارې پر مخ تللي. دغه بند د اوبو مدیریت د کرنیزو ځمکو خړوبولو د موسمي سیلابونو کنټرول د څکلو پاکو اوبو د تنظیم او همدارنګه هیوادوالو ته د کار پیدا کولو په موخه جوړیږي.
د پاشدان د بند د جوړیدو کارونه نږدې لس کاله مخکې پیل شوي. ټاکل شوی ده چې پر دې بند 112 میلیون امریکایي ډالر لګښت راشي. د پاشدان بند تر جوړیدو وروسته به هلته 450 میلیون متر مکعب اوبه زیرمه شي او 2 میگاواټ برېښنا به تولید شي. د بشری حقوقو د څار ډلې او په پاکستان کې د عدالت غوښتنې په نوم یوې غیر دولتي موسسې د پاکستان له پارلمان څخه وغوښتل چې ژر تر ژره د شکنجې کولو د مخنیوي قانون تصویب کړي. دې ډلې پرون وویل چې په دې ډول به د پولیسو په توقیف کې د شکنجې او د تشدد له امله د وژلو مخه ونیول شي. دا لایحه سناتور شیری رحمان وړاندې کړې ده او د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری تایید کړې ده. که چیرته پارلمان دا لایحه تصویب کړي، دا به لومړی ځل وي چې د پاکستانی پولیسو له لوري شکنجه غیر قانوني کیږي. د پاکستان په اساسي قانون کې شکنجه منع شوې ده، خو په سیمه ییز قانون کې شکنجه تیری نه ګڼل کیږي. او د نړۍ د فوټبال نامتو لوبغاړی لیونل میسی غواړي چې له بارسلونا سره تړون تمدید کړي او په دې کلب کې پاتې شي، خو داسې ښکاري چې د ماش لویه برخه به یې کمه شي. لا فونګواردیا ورسپانې او اسپن ویپانې پرون راپور ورکړ چې تمه ده میسی له بارسلونا سره 15 کلن قرارداد وکړي. میسی په نړۍ کې تر ټولو ګرانبایه لوبغاړی دی. له اعلانونو پرته چې دای له دې لارې ډېر عواید ترلاسه کوي، د میاشتې نږدې 9 میلیونه یورو معاش اخلي. میسی 14 کلن و چې له بارسلونا سره یو ځای شو. د بارسلونا لپاره تر بل هر لوبغاړي ډېر ګولونه وهلي دي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او دا هم د افغانستان د جنوسترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې وړاندوینه کړې. کابل اسمان نیمه ورځ د ورښت امکان شته، د سانتیګراد لوړه درجه 24.22. هرات کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 24.25. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 24.25. قندهار کې هم اسمان شین خودل سوی، د تودوخې لوړه درجه 1.25. او بل اخر جلال آباد کې به اسمان نیمه وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 1.26 کل سوی ده.
سهارنۍ خبری مجله اوري. یو ځل بیا تاسو ته خراغلاست وایم. راځو د خبرونې د سر راپور ته. ټاکل شوی ده چې نن په ازبکستان کې د اقتصادي غونډې پر مهال د سیمې د هیوادونو د استازیو سربیره د سپینې ماڼۍ پلاوی او د اروپایي ټولنې هیات هم برخه واخلي. تمه ده چې د دې دوه ورځنۍ اقتصادي غونډې تر څنګ د افغانستان د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د لویدیځ او افغانستان د اړیکو په باب هم خبرې وشي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې اورو.
د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې نن د منځنۍ او جنوبي آسیا او سیمه ییز اقتصادي اتصال فرصتونه او ستونزې په نوم غونډه پیل شي. په دې غونډه کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غني په ګډون له 24 د ډیرو هیوادو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون کوي. د افغان حکومت تر رسنیو د مرکز رئیس د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل
تاشکند ته د ولسمشر سفر د دوه ورځو لپاره. په دې سفر کې به ولسمشر د آسیا او جنوبی آسیا د منطقوي اتصال په ناسته کې ګډون کوي. همدارنګه به ولسمشر د ازبکستان د ولسمشر او نورو مقاماتو سره د افغانستان او ازبکستان پر اړیکو باندې بحث کوي. ډیر زیات بحث به پر اقتصادي راکړه ورکړه باندې ورټول وي.
سپینه ماڼۍ خبر ورکوي چې د تاشکند په غونډه کې د متحده ایالاتونو د پلاوي مشي د سپینه ماڼۍ د کورنۍ امنیت سلاکار الیزابت شیرود راندال کوي. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په همدې غونډې ته احتمالا ورشي او امریکایي پلاوی به د مرکزی آسیا د 500 هیوادو د مشانو ترڅنګ د اوتریش، چک جمهوریت، هنګری، سلواکیا، سلوینیا او د سیمې د یو شمیر نورو هیوادو له مشرانو سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړي. اروپایي ټولنه هم د دې غونډې ترڅنګ غواړي چې د افغانستان د امنیت پر موضوع خبرې وکړي. د دې ټولنې د بهرنۍ او امنیتي تګلارې مشر جوزف بورل د دوشنبې په ورځ په بروکسل کې وویل چې د تاشکند په غونډه کې به له افغان چارواکو سره دا وڅېړي چې څرنګه د افغان حکومت ملاتړ ته ادامه ورکولی شي.
د افغانستان وضعیت به که هلته د لویدیز پوځیان پاتې کیږي یا تریوځي بل ډول وي. خدا د امریکا پریکړه ده چې د لویدیز نورو هیوادو تعقیب کړه او موږ دې ته ګورو چې څرنګه د افغان حکومت ملاتړ د خپلو پوځیانو له حضور پرته کولای شو. دا هغه څه دي چې زه به د اونۍ په پای کې د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره په تاشکند کې خبرې پرې وکړم.
د منځنۍ اسیا د هیوادو د چارواکو اندېښنې د افغانستان امنیت ته په وروستیو کې چې طالبانو په شمال کې شمېر ولسوالۍ نیولې دي زیات شوې دي. پروند تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې هم د شانګهای د همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې چې اقتصادي، فرهنګي او امنیتي موضوعاتو ته ځانګړي شوی و، تر ډیره د افغانستان د امنیت په اړه خبرې وشوې. د غونډې ته د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهرالدین وویل
د شانګهای د همکاري سازمان د سولې، اقتصادي پراختیا، له ترهګرۍ، افراطیت او مخدر موادو سره د مبارزې په برخو کې د افغانستان د دولت او خلکو د هڅو ملاتړ کوي. د شانګهای غړي هیوادونه د نړیوالو هڅو په ترڅ کې د افغان لانجې د حل په برخه کې د ملګرو ملتونو له مرکزي او همغږه هڅو سره هم نظر دی.
د افغانستان حکومت په دې باور دی چې افغانستان د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا د هیوادو د اتصال څلور لارې ده او د اقتصادي همکاریو لري د سیمې امنیت هم تضمینېدلی شي.
ومریدل چې نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې یو لوی غونډه جوړیږي پر اقتصادي مسایلو خبرې پکې کیږي. خو د منځنۍ آسیا د هیواد یو شمېر نور هیوادونه په افغانستان کې د ناامنیو او جګړو په اړه هم اندېښنې لري. د امنیتي او دفاعي ځواکونو ویان په افغانستان کې وایي هر هغه څوک چې لدې ورسته د دوی په ټکو د خمن سره همکاري وکړي هغوی ته به سزا ورکړل شي. اجمل شینواری پرون چهارشنبه خبري اعلان ته وویل چې لدې امر څخه هیڅوک نشي مستثنا کېدای.
وروسته له هغې چې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د ولسي جرګې یو غړی طالبانو سره په همکارۍ تورن کړ او هغه یې ملي خاین وباله، د امنیتي او دفاعي ځواکونو ویان وایي چې داسې کسانو ته سزا ورکول کیږي. اجمل شینواری د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې له دښمن سره هر ډول مرسته کوونکې به د افغانستان د قوانینو لمخې محاکمه شي.
هر هغه څوک چې په جګړیزو شرایطو کې د دښمن سره مرسته کوي هغه ملي خیانت ده، هغه د ملي خیانت په جرم باندې باید محکمه شي او په هر چا باندې چې ثابت شو هغه به محکمه کیږي او هغه د محکمې صلاحیت ده چې هغه ته څه جزا ورکړي. حقوقي قوانینو په بنسټ باندې هر څوک چې د ملي خیانت مرتکب شي هغه ته به د قانون په مطابق جزا ورکول کیږي.
سوبر زیوران دی پټولنیزو رسنیو کې یو غږیز پیغام خپور شو چې پکې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح په ولسی جرګې کې د بادغیز د خلکو استازي امیر شاه نائب زاده ته ملي خاين وایي. په دې غږیز پیغام کې ښاغلی صالح د ولسی جرګې د غړي ته ویلي چې د بادغیز پر مرکز قلینو حمله کې له طالبانو سره مرسته کړي او د دې خیانت له امله به دوزخ ته ولېږي. خو ښاغلی نائب زاده ځان د دولت ملاتړی بولي او دا ډول تورونه یې پکلکه رد کړي دي. د افغانستان ولسی جرګې هم په دې اړه خبرګون خودلی او د ولسمشر د لومړي مرستیال له خوا یې د کره اسناد او شواهدو د وړاندې کولو غوښتنه کړي. خو د امرالله صالح دفتر ویلي چې په دې هکله کافي اسناد موجود دي. په همدې حال کې د ولسی جرګې منشي کریم اتل وایي چې ملي خاين که هر څوک وي باید مجازات شي. خدای ټینګار کوي چې په دې برخه کې باید بشپړ اسناد او شواهد موجود وي.
یو هغه څه چې یو څوک په یو شی باندې متهمول، بدنامول او یو واقعیتونه وي، د دې دوه ترمنځ باید فرق وي. مثلا یو څوک ادعا کوي، شک کوي چې دا په هغه کس د مخالفین سره ارتباط لري، مخالفین تقویه کوي، یو دا ډول یو داسې وي چې اسناد شواهد موجود وي، څوک د مخالفینو سره په تماس کې وي، ورسره همکار وي، بالکل باید قانون منګول ته وسپارل.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې په تیره په شمالي ولایتونو کې لزګونه ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلي، خو امنیتي او دفاعي ځواکونه وایي چې دوی له دې ولسوالیو تاکتیکي شاتګ کړی دی.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
اوریدونکو وړاندې درته نور پزله پوری راپورونه هم لرو. دا به هم واوري چې د افغانستان وتلې سندرغاړې آریانا سعید پرون په یو غونډه کې د افغان میرمنو په اړه څرګندونې کړې. دا راپور هم درته لرو. خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. اجمل انت بغوک شو.
د امریکا متحده ایالاتونو ګڼو رسنیو د دې هواد د پخانی ولسمشر جارج دبليو بوش پر هغه ورستیو څرګندونو لیکنې خبرې کړې چې لا دوی چویل سره په یو مرکه کې د افغانستان په اړه ویلي ل دې هواد څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو پریکړه به بد عواقب ولري. په 2001 کال کې پر امریکا د سپتمبر د 12 نیټې له بریدونو وروسته جورج دبليو بوش افغانستان ته د امریکایي سرتیرو د استولو پریکړه وکړه چې د غلطې د طالبانو رژیم راو پرسو او امریکا او ناتو متحدانی په دې هواد کې په یو وګد جګړه کې خکیل شول. پر دې موضوع د واشنگتن پوسټ رسپانې د یو ریپورت سرلیک دی. جورج بوش وايي په افغانستان کې امریکایي پوځي ماموریت پای ته رسول به وتیر وته نوي. په دې لیکنه کې په ځانګړې توګه د خزو او هغه افغانانو په اړه چې له امریکایي او ناتو ځواکونو سره همکاري کړي د جورج بوش اندېښنې راخستل شوې. د امریکا د پوخانی ولسمشر دوی چویل سره مرکه کې ویلي ویره لري چې د امریکایي سرتیرو د وتلو په صورت کې به افغان خزي او نجونې سخت زیان وویني. واشنگتن پوسټ وايي ګڼو افغان خصو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو حضور ته د دوی د زده کړو او کار د حقونو لپاره د یو خوندیتوب په سترګه کتل. دا واشنگتن پوسټ په وینا طالبانو په خپل واکمنۍ کې خزي کار خونځوي او لشرعي محرم پرته له کوره وتلو ته نه پریښودي. نیوزویک هم په دې اړه لیکنه کړې چې سرلیکې دی جورج بوش فکر کوي چې امریکا له خوا د افغانستان پریښودل به نه باوریدونکي ناوړه عواقب ولري. د امریکا د پوخانی جمهور غوښتونکو ولسمشر د افغانستان څخه په بشپړه توګه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه په داسې حال کې اندېښنه ښودلې چې د امریکا د وسنی ډیموکرات ولسمشر جو بایدن په شمول امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې د افغانستان څخه د سرتیرو ترستلو وروسته به هم د افغانستان او د دې هیواد د امنیتي ځواکونو ملاتړ او تمویل ته دوام ورکړي. بلومبرګ خبرونه بیا له افغانستان څخه د افغان ژباړونکو د استلو پاړې او ریپورت خبر کړی وای د بایدن اداره د جولای میاشتې په پای کې د افغان ژباړونکو او نورو هغه افغان کارکونکو د خوندیتوب لپاره الوتنې تنظیموي چې د امریکایي ځواکونو سره کار کړي او د طالبانو له ګواښ سره مخ کیدای شي. بلومبرګ دا خبره د امریکا د حکومت د ولول پوړي چارواکي له خولې لیکلی چې نومینه دی اخیستل شوې. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په یو ورستۍ وینا کې ویلي و چې له افغانستان څخه د هغه افغانانو د ایستلو چارې په چټکی کړي چې د امریکایي ځواکونو سره همکاري کړي او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته ژوند ته ګواښ پیښیدلی شي.
د ننګرهار په یو شمیر رسنیو کې د غوتو په شمیر پاتې خزینه ژورنالیستاني وایي چې لامنیتي ننګونو خوندې نه دي. په ننګرهار کې د خبريالانو د خوندیتوب یو شمیر ټولنې هم د اندېښنې تاییدوي. تفصیل په دې راپور کې.
هادیا نیګا په ننګرهار کې د یو خصوصي ټلویزیون ویان ده کوم چې شاوخوا لس ورځې وړاندې په جلال آباد کې لوې داسې امنیتي ننګونې سره مخ شو چې له اندېښنې د کور ناستې تاړه شوه. هدیا نگاه ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وایي لا هم د خبريالانو په ځنګړي توګه د خزینه ژورنالیستانو ژوند خوندې نه دی او د هغې ورځې پارمان د چې یو ځل بیا لکه د پخوا په شان بیاندېښنې کار او خپلو ژورنالیستیکو فعالیتونو ته دوام ورکړي. هدیا نگاه د هغې صحنې کیسه کوي چې لس ورځې وړاندې کله چې له کوره دفتر ته پر لاره وه ور سره مخ شو.
درې کسان ور پسې منډه کړې. د یو کس سره چې دغه وسله و در سره بيخي څنګ ته نږدې شو. دوه کسان سره چې واغه لګروس سره منډې والی او د یو کس چې دا مې بيخي د لاس سره نږدې د رکشې طرف ته توفانچه کې دغه تیار مرمه عمل ته کش کړله او رکشاوان ته ویل چې و درېګه. هم دې سره نو چې رکشاوان پوښو چې دا اوس په دې ډس کې طرف ته زما د توفانچه راته وشو نو په دې وخت کې رکشاوان په ډېرې تیزی سره غا ساحه خو وته.
هدیه نگاه زیاتوي چې دی پیخي د دی او د دی د کورنۍ اندېښنې لا زیاتې کړي او غواړي چې تر یو څه وخت په یو خوندي ځای کې ل خپل کورنۍ سره ووسی. سنا بیا په ننګرهار کې د یو خبری اژانس خبریاله و کوم چې لتیرو شاوخوا 15 میاشتو راهیسی د امنیتي ننګونو لکبله کار پریخه. دا پټول خکیلو لورو د افغان خبریالانو په ځنګړي ډول د خزینه ژورنالیستانو د خوندیتوب غږ کوي.
حکومت څخه مې جدي غوښتنه ده چې خبريالان امنیت ته پاملرنه وکړي او لخکیل غواړو سه هم غواړم چې خبريالان د نه پنه کوي ځکه چې د خبريالانو هدف یوازې ټولنه ته خدمت کول دي.
په ننګرهار کې د خزینه ژورنالیستانو د غندښنې په داسې حال کې دي چې په تیرو څو میاشتو کې په دغه ولایت کې د انعکاس په نوم د یو خصوصي ټلویزیون څلور تنه خزینه کارکونکي وژل شوې کوم چې دغه تلې د نورو خزینه ژورنالیستانو زړونه مات په کور ناشتي او یا لکورونو کارکولو تاړ کړی. دغه پی خود خبريالانو د خوندیتوب په ملاتړ ټولنې هم اندېښمنې کړې دي. په ختیځ کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مشر یوسف ظریفی ازادي رادیو سره په خپلو خبرو کې وویل په مقرر ډول ترځایي مسولانو خپل غږ رسولې خو په وینا یې له هڅو سره سره بیا هم وضعیت تر دې حد را رسیدلې چې د غلطه نږدې ټولو ځایي خزینه ژورنالیستان وي دندې پریخي او په کورونو ناست دي.
په ننګرهار کې مو د خزینه خبريالانو د اندېښنو په اړه واورېدل. په څنګلوري ولایت کونړ کې بیا چارواکي وایي چې د کونړ د مرکز اسداباد او ناړي ولسوالۍ د لوی لارې د خلاصون په هدف عملیات پیل شوي. دوی وایي چې تیره شپه په دغو عملیاتو کې د یو شمېر نورو وسلوالو ترڅنګ یو مهم بهرنی سخت دریځی هم وژلی دی.
د کونړ امنیت قومندانې ویان فرید الله دهقان ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپې د اسمار او غازی آباد ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې پوځي عملیات کړي چې پکې د یو بهرني وسلوال په ګډون وطنو ته مرګ ژوبل اړولې ده.
بیګا په دغه په شال کې ډب خور کې او برولو کې دې کې بیګا امنیتي ځواکونو سره مخامخ جنگ او مخالفین او شپږ نفر مخالفین کې وژل شوی دي. پښتو کې او مې پاکستان هیواد په دې کې د القاعده شبکې کې سیف الله مشهور په بلاله دا وجل شوی مشهور قومندان محمود په نوم باندې هم وجل شوی چې د اخیری دی یو نفر زخمی دی.
په ټولنیزو رسنیو کې هم د یو تن عکس ښکته پورته کیږي چې اوږده ګیره او اوږده ویښتان لري. د عکس سره لیکل شوی چې د القاعده شبکې پاکستاني غړي چې سیف الله نومیږي او پر بلا مشهور هم د تیر شپې عملیاتو کې وجل شوی دی. حکومتي مسولین وایي یاد عملیات د اسداباد او ناړي ولسوالۍ ترمنز د لارې د پرانستلو لپاره پیل کړي چې کومه یو میشت وړاندې وسلوالو طالبانو د هر ډول ترافیکو پر مخ تړلی او خلکې ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د حکومت لخوا د ترسره شوو عملیاتو او په هغې کې طالبانو ته دا اړول شوي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اروپای ټولنې د اقلیم له بدلون سره د مبارزې لپاره خپل هر اړخیز پلان اعلان کړ. د دې پلان لمخې به د راتلونکو 15 کلونو په موده کې د ډیزلي او پټرولي موټرو خرڅلاو منع شي. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د اروپای ټولنې کمیسیون د چهارشنبه په ورځ د هغو وسایلو په اړه خپل وړاندیزونه وکړل چې هوا تبدوي. په دغو کې موټر، الوتکې، فابریکې او د کورونو د تولیدو وسایل شامل دي. د اروپای ټولنې د 28 غړو هیوادو پارلمان باید د هر شي په اړه چې وړاندیز شوی دی په خپلو کې سلا مشورې وکړي او بیا پریکړه وکړي. دا بهیر شاید وکاله وخت ونیسي. د اروپای کمیسیون رئیس اورسلا وندرلین وویل اروپا لومړی نیمه وچه ده چې د اقلیم په برخه کې یو هر اړخیز پلان مطرح کوي. د زیاته کړه هدف ځانګړی دی او اوس خپل هدف ته د رسیدو لپاره د لارې نقشه وړاندې کوي. په دې وړاندیزونو کې راغلي دي چې تر 2015 کال پورې دي د ډیزلي او پټرولي موټرو پر خرڅلاو بندیز ولګول شي. شاید دا وړاندیز د فرانسې او جرمني له مقاومت سره چې ډیر موټر تولیدوي مخامخ شي. دا وړاندیزونه د انرژي د تولید شرکتونه هوایی کرښې او فابریکې مجبور کوي چې د کاربن ډای اکساید د خپرېدو په خاطر ډېرې پیسې ورکړي. همدارس د لیشت رالیشت صنعت د لومړي ځل لپاره مکلف ګڼل شوی دی چې د هوا د ککړتیا لپاره پیسې ورکړي. د اروپای ټولنې کمیسیون همدارس غواړي چې د لومړي ځل لپاره پر پولو د کاربن پر سر مالیه کیشتي. له اروپای ټولنې بهر به د کاربن د صنعت تولیدونکو هیوادونو مکلف وي چې د کاربن ډای اکساید د تولید پیسې ورکړي. په داسې حال کې چې اروپای ټولنه د نړۍ 8% ګلټونی ګازونه تولیدوي غواړي چې د زرغون اقتصاد مخکشه شي. دا ټولنه هیله مند ده چې د ګلټونی ګازونو د خپرېدو کچه له 1990 تر 2015 پورې 55% کې راکم کړي او تر 2050 کال پورې دا کچه صفر ته ورسوي.
د افغانستان وتلې سندرغاړې آریانا سعید له افغان میرمن وغوښتل چې د اقتصادي ځان بسیاینې لپاره هڅه وکړي. میرمن سعید د افغاني برانډ جامو د یو تجارتي مرکز د پرانیستو پر مهال پرون په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې د ویروخان راتلونکي په هیله په افغانستان کې پانګونه کړې ده.
په افغانستان کې له یو نامعلوم برخلیک څخه د اندېښنو په حال کې افغان مشهور سندرغاړي آریانا سعید افغان میرمنې اقتصادي ځان بسیاینې ته هڅوي. میرمن سعید د چهارشنبه په ورځ د افغاني برانډ جامو د یو تجارتي مرکز د پرانیستو پر مهال ازادي راډیو ته وویل د ویروخان راتلونکي په هیله په افغانستان کې پانګونه کړې ده.
پیغام بر خانم های نمی است که هیچ وقت خود از دست نتن.
زما پیغام افغان میرمنو ته دا ده چې هیڅ کله خپل روحیه له لاسه ور نه کړي او هڅه وکړي چې ځان بساینی په لور ولاړ شي، همدارنګه زده کړې وکړي، کار وکړي، ولی افغانستان سل کله وروسته پاتې شي،
بخوانن، کار بکنن. و چور افغانستان باید هم بس 100 سال قبل باشه.
میرمن سید په خپل شخصي لګښت چهارشنبه په ورځ په کابل کې د افغاني برانډ جامو د ډیزاین ننداری او خرڅلاو یو لوی مرکز پرانیست. په دغو مراسمو کې یو شمېر سندرغاړو، ځوانانو، سوداګرو، میرمنو او خبریالانو ګډون کړی و. یو شمېر میرمنو چې په دغه پرانیست غونډه کې ګډون کړی و، د دغه افغاني برانډ جامې ننداری ته وړاندې کړې. په ورته مهال په دې پرانیست غونډه کې یو شمېر سوداګرو میرمنو د جګړې لخکې لوغاړو وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي او سوله وکړي. فهیمه افغان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نسل هستیم کې نسل جدید هستیم،
مونږ یو نوی نسل یو او سوله مو یواځینۍ هیله ده. غوښتنه مو دا ده چې پرېږدئ میرمنې زده کړې وکړي. زه د یوې سوداګرې میرمنې په توګه چې دلته مې پانګونه کړې، نشم ویلی چې راتلونکی برخلیک به مو څنګه شي. هیڅوک خپل راتلونکی نشي تضمین کولی.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د جګړو په تیزیدو سره د خلکو په ځانګړي ډول د میرمنو ترمنځ ویره او اندېښنه زیاته شوې ده. خو لا هم شته داسې میرمنې لکه آریانا سید چې راتلونکي ته هیله مند دي او وایي چې د افغان دولت او نړیوالې ټولنې په ملاتړ به نه یوازې دا چې د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنې خوندي شي، بلکې میرمنې به لا پرمختګ وکړي.
جکپورو امریکایي چارواکو دا خبره تایید کړې چې د بایدن اداره غواړي د هغو افغانانو ایستل افغانستان د جولای په وروستۍ اونۍ کې پیل کړي چې امریکایي پوځیانو سره په تیرو شلو کلونو کې کار کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو له لوري د یو شمېر افغان کمانډویانو علني اعدام غندلی دی. طالبانو بیا ویلي چې په دې اړه خپره شوې ویډیو سمه نه ده. د بریتانیا د استخباراتي ادارې MI5 مشر وایي چې د القاعده خطر په افغانستان کې له منځه تللی دی. د هرات په کرخ ولسوالۍ کې